احمد شیبر یم دا ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د طالبانو ته بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو ته بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بلورته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبه پورس په کابل کې د ناروی د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر پشکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنهي ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنهي بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب ته نږدې څو استوګنې ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اور لګېدو یو ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنیو مخکې راپور ورکړی وو چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د درنو اوبو تاسیسات د عراق خنداب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. تاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همدارز یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبري وکړي. دا غونډه په داسې وخت کې جوړی شي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ تکمیدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې پر ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایو وه راتلونکي دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په هکله خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولي دفتر یا یوناما د پنځشنبه پر ورځ د خبر په اکسپانه کې خبر کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پورستی راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتګ او په نورو برخو کې نقص شوی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو. دا به هم ووري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې. په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو. د شاوخوا و میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي. حل لاره د ځینو په نصر
د ښار د ګڼګوڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه ښودل شي او د ښار مرکزي برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یو شی کم شوی او په پکې کې کمی
سلوخ متر سم وهلی و یوازې موږ نشو خواټولو غونډین وهلی د غم دغمره ساګانی او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسې حال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې وروختون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي. خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ایران د توغندیو یو برید د یو روختون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعته مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه غواړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیرسبا سیمه کې د یو روختون په شمول د هستوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې د روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسیدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روختون د اسرائیلو په جنوب بیرسبا کې د تروما د علاج یوازنۍ لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د دغه برید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنې وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پرې کړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیرسبا په سوروکا روختون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوري کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپل مستقیم مداخله غور کوي. وال سټریټ جورنال د دریو به خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې ترامپ خپل مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړی دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران له خپل اټومي پروګرامه لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د باخبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې شمیر کورنۍ وای چې په ایران کې لخپل خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوې دي. دوی د اندیشنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلې چې د خپل خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. ده د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې یې ټلیفونونه بند دي او دوی په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو وروسته وتوانېده چې په ایران کې له میشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروستیو ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
نه پوهېږم. نن شپه 14 وکړه کټ وو مو کې خګو اورېده د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسی نه لرو او له چا احوال واخلو یا نو لمونږ نه احوال واخلي ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وزل سوي او ټپن سوي دي. د دوه قدوالو هیوادونو ترمنځ د نخې ته د تیرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو لمخې لا هم روان دي. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14مه د تهران له اوسیدونکو غوښتل چې سمدستي د لدې ښار ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بیلابیلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواښونو او اندېښنو سربېره د کډوال لال وړاندې د روغتیايي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې سوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي ژوند کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیلې 2209 نوي پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتنی راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش د دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسمبلی ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش د راپور کې چې د جون په 14مه د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور شوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 3 نیټې پورې له دوی سره د نامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیتی اغیزی پنوم د 14مخیز راپور کې زیاته سوی چې د پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یکی از شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم کولا به شفاخانه.
لانن څخه دو میاشتې او لس روزې مخکې د یو روغتون له مخې مې موټر خلاص شو. ما عجل ناروغ درلود چې ومې رسو او بیرته درملو پسې راووتم، کتل مې چې موټر نه و. ما حوزې او ناحیې ته هم وویل خو هیڅ اقدام ونه شو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمني وه. زه مې د 14 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسی کار هم کولو او د اولاد روزي مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي دا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بیلابیلو سیمو کې د ده په ګډون له خپل خپلوانو یې غلاوي سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جمعات کې مې مونځ کا او مونږ مې چې وکړ او وتم بیروبار زه ته موبایل ورا سره او اته زره غواړي چې ومنل به دا جی پریو او زه ما غوښتل چې زلال شمه تقریبا راتلم کور ته د څه حالت خور مان وواز په موبایل او اته زره غواړي ولا پر مشکله زه اوس مخامخ شو ډیر سره دغه ډوډۍ روپم نه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقوقو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بیلابیلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت کومه جدي ستونزه نه ده پیښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو او تاسیساتو یې د 55 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورزنګ بیا د دریو بریدونو اداوي کړی چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او یو لسوي بریدونه هم به ادا پاتې دي یا یې پلا چانه د منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 3مې پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. د راپور کې راغلي چې د فبروري په 11مه په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکی او 15 د طالبانو غړي وو وسل سول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 11مه داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې په کې درې کسان وسل سول او 10 نور ټپیان سول، او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکونکي وو. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تلمن جوړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بل ناسته نه ده کړې. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د اداو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډیره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو د اغیزو په اړه وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کابل په ښار کې اوب کمې شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لړګره د خوست سره خوب سره د سیمه کې د چلويشت لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوه میاشتنی سیالي پای ته ورسیده. پوزره پوری داوه چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هیوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه اخیسته. تفصیل د اسادی او مشال رادیو د خبريال نجيب لالو خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزی او علي شیر ولسوالۍ اړوند د صدق په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالي چې د دې ولادت بیلابیل ولسوالۍ او سیمو د څلويخت لوبډلو په ګډون جوړې شوې د صدق لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. د دې سیالیو د پایلو بلیدلو ته د ځایي اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک ننداري ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال رادیو ته ویل
دغه ټورنمنت شو د ځوانانو د یووالي په مخ باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشئی توکو او د بیکاری نه دې نه راوګرځوي. نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنت جوړ شوی چې دغه د نن فائنل دی تاسو خپل ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې هم دغه کو چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسي مو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابر شوي او د سپورت د برخې خپل تجربه لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشاه نثار ویل
دلته موږ زیات استعدادونه ولیدل کا چې ته پراتونه کوم داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری بنوي چې زموږ د دې تنګیلو غو لوبغاړي با انډر 19 تک لبلی ول تان تر دې چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونو ولر په کار د چمې ډېر استدار کړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یو دایمي غوښتنه ده چې په هیڅ برخه کې هم د خاري سیمو په شان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکو نیکبات شاه احمد زیول
دغه خواهش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغه منطقې د سرحد منطقې ته توجه ورکړئ، د سټرنمنټونه جوړ کړئ، د سه لوبغاړي وروزی چې مونږ اې د استعداد ورتیا لیاقت د لاند نه وڅرو وایکسو.
کڅام په افغانستان کې یو شمیر لرغونی سیمایزي او نړیوال لوبي چې ملیونونه مینوال لري لپخوانه دود دي، خو په وروستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوی چې د دې لوبي مینوال په چټکۍ ډیر شي او هر ورځ به کې نوی نوی استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنت پای لوبه سیمایزه لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنۍ لوبه پیل شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنۍ لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالی یا وړوکوالی د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلې ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارۍ زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر ښاریان وای دلته ډیرې سړکونه پاخه دي، ځینې تر ویجاړې دوه وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنګ یا واړه دي. دوی زیاته وی له دې عمله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي شیرشاه آزادي راډیو ته وویل،
کابل ښاروالۍ چې په دې وروستیو کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړکشي کوي، خو که دا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټر زیاتې دي نو تنګ سړکونه کې خامخا ترافیکي حوادث هم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف ناوخته کېږي، په وخت باندې خلک چیرته رسیدلی نشي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سر پلورونکي هم ملامتوي چې خپلې کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولې او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلي آزادي راډیو ته وویل،
زموږ سړکونه ډیر واړه دي، معیاري او سټنډرډ نه دي. دا ډیر پخوانی سړکونه دي او د کم موټرو ته اوس موټرې زیاتې شوي، او کراچۍ والا ته د خدای هم انصاف ورکړي، د سړک په سر کراچۍ دروي چې د ګڼې ګوڼې لامل ګرځي، د ټرافیکي پیښو لامل ګرځي. له دولت ته غوښتنه کوو چې یو ځای ورته وټاکي چې همغه لته راټول شي.
شاوخوا لس ورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 1,000,000 وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د شپږو تر 3,00,000 کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو تر اولی کله پکې ویلي دوی له خپل انکشافي بودیجې د سړک جوړونې ځینې پروژې تر لاس لاندې لري. مخکې بیا نوموړي د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلي وو چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همالته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت درلود چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لاره وړاندیزوي. له دې ډلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګل زیارمل ازادي راډیو ته وایي،
حل لاره دا ده چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګيږي، د ښار د ګڼګونې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرېنښودل شي، او د ښار مرکزی برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د ځکه په کابل کې موږ ګورو چې سړک غاړو ته موټرې ولاړې، نو که پارکینګونه نه وي نو سړکونه هرڅونه پراخي غره تنګيږي.
په پلازمینه کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت د شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګوڼې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته یې سرخوږی جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډېرې کورنۍ څو موټرې لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو مخکې ازادي راډیو ته منلې وه چې د کابل ښار نفوس ډیر او د دوی بسونه ډیر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه، او ویلي وو چې ډیری ترافیکي پیښې له همدې عمله هم کیږي.
د کابل ښار د وی بلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې پاړه. په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 1,000,000 شاروسي دونکو اندیشمن کړی دی. د اندیشنې وروسته تر هغه زیات شوې چې وی نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچېدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچېږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونز سره مخامخ دی او د څاش ته اوبې هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبو پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا وو چې ګرارې درلود او چکم کته کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم وو، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه ساس موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شول چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برما وهلی سا تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصه تاسو ته کوم، د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه خار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردان دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
سلويخ متر سم وهلې و یوازې موږ نه شاو خو ټولو غونډین وهلې د غومره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر نه ستو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار رو باسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لاسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر د کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت دغه ستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال وویل کابل ته د پنشیر سیند د اوبو د لیږد و کانال سروې بشپړه شوې او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي او د پنشیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید چې ارتونه عاجل کیږي، هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنې د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 15 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتون کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو .com